سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان با په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وی اوچا د سیشن به په ورځ خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د خزو انجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی. د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدماتو کې د پنګونې کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزورې کړې دي. اوچا خبردار ورکړه چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې یو شمېر سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبيبي خلک کابل له 20000 څخه زیاتو زیانمن شو کورنۍ سره مرستې کړې. د سازمان د سیشن به پرس پر خپل ایکسپانه ولیکل په مرستو شو توکي کې نقد پیسې استرري سرپنا غیر خوراکي توکي او با او روغتي خدماتونه شامل دي. آی او ایم لا د زیانمن شو څخه نشټ وایي چې لا د زیانمن شو څخه نشټ 15000 کورنۍ سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په نمړې او څلور میاشتو کې څه باندې 300000 افغانان د اقلیمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې ولس سلنه زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر په 19 مخبور شوی ویلي چې د تیر کال پر تله په امنیتي بریدونو کې اوختی مرګ ژوبله 3.5% لوړ شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبلې ملکیانو ته راوړې ده. د راپور له مخې اکثره د امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوي خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېدلی. د راپور په ټکو د غمنتی پیښو کې ل 3.0 ډیر کسان وژل شوی دی. او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش نمړنې خزینه صدر اعظم و پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله مړ شو. تمو چې هغه در روان کال پټکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالدي زیاده جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړې به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالدی زیاده جنازې په مراسم کې بعد د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی زیا چدری زلی د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. د 2013 کال راهیسی د شیخ حسینی په حکومت کې په مالی فساد تورن او له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شئ. چا یو ځل بیا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو په کې درناوی نه کیږي. د چویلې ویلتونی چې وړاندې مې په راپور کې درته وایو، سلنګ لویا لار د تک تک پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې حالت یې د کورنۍ غړي بن پاتې دي.
موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بېقراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلې.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم.
دا چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلې دي وړاندې مې په راپور کې درته وویل. د دې سربېره نور مطالعه هم شته. ملتیا هم کړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جرالوفتی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای لا مجوند څخه د خزون جنو سیستماتیک سند د کول په فنسان کې د بشري نورین د لا شدیدو لا مهم لا ملون څخه یو دی. و چې په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستر بشري نورین څخه وي. په افغانستان کې شمیر خزي هم د خپل ژوند د لوازیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هم خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شوی او محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موجوده حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برای انداختیم او رو هم گفتم
پخوا مو د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروسته مو د زعفرانو کاروبار پیل کړ هغه یې هم بند کړ او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راغله ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او محسوسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف را تویل چې چیرې دی څه کوي محرم دی چیرې دی پاسپورت رانه واخیست او ویل چې دی خو اوسی یا ها خو چې څومره می هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم کنه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
پاسپورت مې گرفت کوتی ای طرف واشي او طرف
یو بل مرمن چې دی وی کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې په خانه کارکونکو د هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واکته رسیدو او د دندې له لاس ورکولو وروسته سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او بوبیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یو اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله د ماشومانو کار او لوخ مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ لستر بشري ناورینون څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د راپور لمخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناملې لزیاتې دوه لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخستنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالی او پر لپسې طبي پیښو سره یو ځای شوې او وضعیت لا پیچلې کړی دی. اوچا خبرداري ورکړي چې پراتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندوی بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسیدنه د مرستو همغږي او ښځو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادعا کوي، او دای هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موکا کلازاده رادیو نوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دواړو خواو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستانی سوداګر وايي په تیروتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړي. دوی وايي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان لارې ډیر توکي لیږدول. تفصیل لا اسمت سروان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو دو میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر لس زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک، چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 12000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پردې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکو توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپل سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنست نه شي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتي موډل لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندې کړې. د د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبر ورکړه چې د هوا د نامناسب شرایطو له امله د سالنګ لوی لارې وزل بیا تړل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د واوري سخت طوفانونو او په لار د هوایي ګرد او غبار لامره د سالنګلار د ټول مسافرلونکو او بارلونکو وسایته پر مختل شوی. په همدې حال کې وشمیر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي، د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړې، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر اپور کې خبر شي، چې شنبه د دسمبر د شمه ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده، ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلې. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیک په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې وکي متکیږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د دسمبر 13 په خپل اکسپان لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او سلويخ دقیقې د درنی واوري سخت طوفانونو او پلار کې د هوایي ګرد او غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځانی او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوري د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې ونی مونی مخ کې هم د سخت واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتو راځي تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10مه د کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سخت نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وټړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالی زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 13 د افغانستان په سلور ریش ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچا لس تر 15 سانتي متر او د باران اندازه به لس تر 15 ملي متر پورې ورسیږي.
له خبرونو ورآخوا
خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوسمهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 29 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوسمهال له ایران د ورځې 1224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوسمهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، مو کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چاته ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علي رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ يم، څلور ماشومان لرم، یو مېربن. له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېر ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شي وي او رستر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دیلار افغانستان ته ستنه شوی چې لک تر لګا شپې ته سلنه یې خزي او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوی. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 200 زره کاله پخوانی ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمت سروانه یاورو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کاله پخوانی مجسمه موندل شوی ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګرد اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو
جګړو پر مهال ویجاړی شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسنی پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېشموله لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاري. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېده. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غل ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. اس مهال چې طالب چارواکي د چړونو د پیله خبر ورکوي، شنن کې خبرداري ورکوي چې د ډول پی خو دوام ممکن لا دوړ خې جوړې کوه خو پیله هم لري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسې پیښو لرامسته کې دوه ست د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیر اونیو او میاشتو کې د نامنۍ د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړي هڅه کوي د نام نه پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبه ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام خایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت کې
چې دا غډول پیښه دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دا تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو په طارق فرهادي.
یې حملو ته طرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو لوري کیږي چې لوراندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستي پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د دسمبر 28 په کابل کې وی غونډه ته ویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلي تد په باور ځینی کړي هڅه کوي چې وضعیت بے ثبات او خیو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 28 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لګت لګ دوه تاجک افسران او درې بریدکونکي وژل شول. لدی په خبرو سره د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ.
لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدون په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبریدونو د افغانستان له خوري شوی خطر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. داسې مهال چې طالبانو لدی پیښ سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څه هم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری طالبانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي